دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خان یم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې د دغه سازمان په یو موټر باندې د یک شنبه په ورځ د یو برید په لړ کې د خپل یو کارکونکي پر وژل کېدو خفګان څرګند کړی دی او دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. په برید چې دغه برید چې د کابل په ښار کې سوی د نوموړي سازمان د وطن نور کارکونکي ټپین سوي هم دی. د وژل سوي کارمن د هویت پاک له سمدستي معلومات نه دي خبر سوي، خو ملګرو ملتونو ویل دي چې د قربانۍ کورنۍ ته احوال ورکړی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان په حکومت او اړوندو چارواکو ژغ کړ دی چې په ډېرې چټکۍ سره دې د برید تحقیقات وکړي او عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل سي. افغان حکومت دغه برید تایید کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د اسوسیټډ پرس خبري ایجنسی ته ویل دي چې په برید کې یو بهرنی وژل سوی او 15 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه یوې ډلې هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. عراقي چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 13 تنه د هیواد په جنوب کې وژل سوي دي. عراقي چارواکو ویل دي چې د هیواد په جنوب کې 13 تنه د حکومت ضد مظاهرېچیان وژل سوي. د عراق امنیتي او روغتیايي چارواکو د نوم د نه ښودلو پر شرط اسوسیټډ پرس ته ویل دي چې 8 تنه د هیواد په جنوبي ایالت بصره کې وژل سوي دي. عراقي چارواکو دغه راز ویلي چې 13 تنه د حکومت ضد کارکونکي د بغداد په مرکز کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمي سوي دي. د هیواد په جنوب کې مظاهرېچیانو ټایرونو ته ور اچولی او لوی لارې بندې کړي دي. د پلازمینې بغداد په تاریخي رشید کوڅه کې څلور مورز هم نشتې روان وي او تر اوسه 14 تنه وژل سوي او د 100 څخه زیات کسان لارو او کوڅو کې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې ټپیان سوي دي. امنیتي ځواکونه د مظاهرېچیانو د تیت او پرت کولو لپاره د وشکې بهونکې ګاز، ربړي مرمۍ او حتی د مخامخ ډزو سره هم کار اخلي. د اکتوبر د لومړۍ نیټې راسې په عراق کې د پیل سوو مظاهرو پر مهال لږ تر لږه 322 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاری، کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس مایک پنس عراق ته په یو نایلان سوي سفر کې د عراق د حکومت دې ته هڅول دی چې د مظاهرېچیانو پر ضد د زغم نه دي کار واخلي. په افریقایي هیواد کانګو کې د مسافرو یو الوتکه لوېدلې، 24 تنه پکې دغه پیښه کې وژل سوي دي. د افریقا د لوی وچې په کانګو کې د مسافرو یو الوتکه د پورتو کېدو لږ وروسته په کورونو ولوېده او تباه سوي ده. د امریکا خبری رسنۍ اسوسیټډ پرس ویل دي چې دغه الوتکې د تباهي پیښه د کانګو په لویدیځ کې د کیو ایالت د شمالي ښار په ګوما کې سوي ده. د کیو والی وایي چې د ګوما نړیوال هوایي ډګر د الوتک ډګر څخه الوتکه د وروسته هغه تباه سوه چې لږ پرواز وروسته تباه سوه او په دغه الوتکې کې 12 مسافر سپاره ول. خبری رسنۍ ویلي چې په الوتکې کې د 12 مسافرو نه علاوه 2 تنه د عملی غړي وو او په کورونو د لوېدو له کبله په مځکې هم 15 تنه وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو د کانګو ماموریت ویل دي چې دوی د مرستې دپاره ژر تر ژره خپل عمله سیمې ته استولې ده. د هانګ کانګ خلکو د یک شنبې په ورځ بې ساري شمېر کې په مالي انتخاباتو کې رایه ورکړې ده. دغه ټاکنو ته زیاتره د ډیموکراسۍ پلو لاریونونو د ریفرنډم په نظر کتل کیږي. شش کال په هانګ کانګ کې 1.4 میلیونو خلکو د رایه ورکولو لپاره ځانونه رجسټر کړي او خلکو په ډېر لوی شمېر په دغه انتخاباتو کې برخه اخیستې. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې و.
انځم میاشتې مخکې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروستو دا لومړني انتخابات دي چې د هانګ کانګ خلک پکې ګډون کوي. د رایې ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګ کانګ ډېر خلک دې ته لیواله دي چې خپل نظر څرګند کړي. د هانګ کانګ خلک به په دغو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي، ګرچې هغوی په حقیقت کې ډېر قوت نه لري، مګر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي. په هانګ کانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهرېچیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي دي او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس د ایران په وروستیو اعتراضونو کې د وژل سوو کسانو په شمېر باندې د اندېښنې په څرګندولو سره ویل دي چې ایرانیان باید د غچ اخیستنې له ډاره پرته خپل ژغ اوچت کړی سي. د ایران خلکو د حکومت لخوا د تیلو د بیل وړدو او د تیلو د ذخیره کولو د اقدام په وړاندې اعتراضونه وکړل. حکومت د اعتراضونو د مخنیوي لپاره انټرنیټي خدمات تقریبا په بشپړ توګه بند کړل. د راپورټونو له مخې د پولیسو په ډزو کې تر اوسه 115 اعتراض کوونکي وژل سوي او په سلګونه نور ټپیان دي. دا او خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ټاکنو د رایو په سر د وضعیت د بحراني کېدو مخه به ونیسي. بل لور ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په اووه ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه کې له دوی سره مرسته وکړي. رحیم ګل څاروانی په اړه رپورټ لري.
دفاع وزارت له ټاکنو د رازیږیدونکي هر ډول بحران د مخنیوي خبر ورکوي، دا چې هیڅوک به پرې نږدي چې وضعیت بحراني کړي یا تاوتریخوالی رامنځته کړي. د ملي دفاع د وزیر دا ګواښ په داسې حال کې کیږي چې لا هم د ټاکنو پایلو د اعلان څرک نه معلومیږي. اسدالله خالد وایي سیاسیون دا درایت لري چې بحران رامنځته نه کړي، خو دا هم وایي چې ټولنه له دې بحران په اندېښنه کې ده.
دا واضح وایي لکه څنګه چې مو ثابته کړې ده بې طرفه کار کوو، داسې هیڅ تاوتریخوالي ته په هیڅ ډول چې د افغانستان د خلکو ژوند ګواښمن کړي اجازه نه ورکوو.
نن اته 50مه ورځ ده چې خلکو د ولسمشۍ په ټاکنو کې له ګډون وروسته لای د ټاکنو د ورځې د رایو برخلیک نه دی معلوم. د ټاکنو د رایو د برخلیک د نه معلومېدو له منفي تاثیراتو یو هم په اقتصادي وضعیت منفي اثرات دي. د سوداګریزو خونو ریاست وایي چې یوازې د ټاکنو د نامعلوم وضعیت له امله له 1500 کې سوداګریزه راکړه ورکړه، واردات او صادرات زیانمن شوي دي. د سوداګرۍ خونې دا هم وایي چې د ټاکنو د پایلو د نامعلومېدو حالت اندېښمن کړي او د اندېښنې پام مارکیټ مخامخ اغیز لري. د سوداګرۍ خونې غړی خانجان الکوزی دا وضعیت داسې بیانوي:
زمونږ صادرات او زمونږ سرمایه گزاری تر 20% پورې په سا کال کې په 2019 کې راکمه شوې ده، اما دا 15% په دغه سیاسي کشالو هم تاثیر کړی دی چې راټیټه کړی ده. او حتی داسې خلک زه پیژنم چې فابریکې راوړي دي په بندرونو کې پرتې دي، په کانټینرو کې هغه خپله کارخانې ته نه راوړي چې فعالې کړي. وایي چې یو ځل سرنوشت معلوم شي پخوا ډېر زیات جنجالونه شوي دي، خلکو ته صدمې رسېدلې دي، دا غې نه یېږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تر 15% پورې زمونږ په سرمایه گزاري او تجارت باندې منفي تاثیر کړي.
خپل ځینې ټاکنیز ټیمونه هم د دې غوښتن کې دي چې دا وضعیت باید پای ومومي.
د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دغه نتایج اعلان شي زر تر زره، تر څو چې د افغانستان هغه عادي حالت بیرته پیل شي چې د افغانستان اقتصاد فعلا په نورمال حالت کې نه دی.
ټاکنو کمیسیون هم پریکړو ته د پریښودو غږ کوي. وایي ځینې کاندیدانو او ټاکنیزو څارونکو دا کمیسیون نه دی پریښی چې عملیاتي کارونه وکړي.
موږ د افغانستان په خلکو او همدارنګ د ټاکنو په ټولو شریکانو باندې غږ کوو چې ټاکنو کمیسیون پریږدي چې تر څو پورې موږ وکولای شو ټول هغه مراحل د قوانینو او همدارنګ د لوایحو او طرزالعملونو په اساس باندې هغه تکمیل کړو، تر څو پورې د افغانستان خلکو ته شفافه نتیجه وړاندې.
د ملي دفاع د وزیر دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ټاکنو کمیسیون له امنیتي ځواکونو غوښتي چې په اوو هغو ولایتونو کې چې معترضینو د کمیسیون دفترونه تړلي همکاري وکړي او بیا شمېرنه پکې ترسره کړي. د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ځینو نورو ټیمونو په ګډون له بیا شمېرنې سره مخالفت ښودلی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
زمنګ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په نړۍ کې د عدم تشدد مبارزه غوره بیلګه لري. هغه مدني مبارزه ده چې د تاوتریخوالي، جګړې، مرګ ژوبلې او استبداد پرته په ټولنه کې د امن د راتلو سبب کیږي. په آسیا کې د ډول مبارزې مشهور مبارزین مهاتما ګاندي او عبدالغفار خان یعنی باچا خانو. په افغانستان کې هم د عدم تشدد مبارزه دوام لري. خغل احمد الله ارچیوال هغه څوک دی چې په عدم تشدد کتابونه لیکلي او تحقیق کړی دی. آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د عدم تشدد مبارزه څنګه تنظیم او پیلېږي. خغل ارچیوال په ځواب کې ویلي:
کله چې موږ عدم تشدد یادو، په عدم تشدد او په وسلواله مبارزه کې فرق دا دی چې په عدم تشدد کې موږ د خلکو د پوتنشل نه استفاده کوو، یعنی د قوت نه استفاده کوو، او د وسلواله مبارزه کې د زور نه استفاده کوو. نو په دې باندې سره ډیر بحث شي کولای چې څنګه د دې نه استفاده کیږي. خو هغه مهمه خبره دا ده چې کچرته سره غوړ چې عدم تشدد مبارزه او کې درې لارې دي. اول نه لارې دا ده چې دغه پروګرام نه احتجاجونه، دوی ملار دا ده چې نه همکاري تعاون نه کول، او درې ملار دا ده چې پر امن مداخله په دې کې ټول هغه فلسفي بحث کې لګل شو پر ټول هدف دلته دا دی چې هغه څوک چې ته دغه په خلاف باندې مبارزه کوي هغه واک لري او تم واک لري په عام وخت کې دا ته چې کم واک لري یا هم خلک چې کم واک لري دینه استفاده نه کیږي خو کله چې د عدم تشدد مبارزه خلکو د واک نه استفاده کیږي او هغه واکمنو ته یا د چا په خلاف چې مبارزه کیږي هغه کم د واک سرچینه چي دي هغه ودرول کیږي او نو تورکول کیږي د دې بیلابل تاکتیکونه د زمنګ او ساسه په کلچر کې ډېر تاکتیکونه لري مثلا جرګه یو تاکتیک دی یا مثلا مظاهره یو بل تاکتیک دی احتجاج بل تاکتیک دی
بالکل غختل مې همدا چې دا د دې سولې زلاریونو او د دې سولې مظاهرو نه دوی سره څه توپیر لري
د څه توپیر نشته کله چې موږ عدم تشدد یادو عدم تشدد یو عمومي یو عمومي استناد ده په دې کې به د دې د تر سره کول لپاره بیلابل لري د کله چې موږ عدم تشدد مبارزه تر سره کوو هغه لپاره څو خبرې ضروري دي اولنۍ خبره دا ده چې ته باید یو سازمان ولري یو جوړښت باید ولري دا غي نروسته باید یو لیډرشپ ولري سرچینې دي معلومي دا غي مخکي باید اهداف ست معلومي چې څه لپاره دا کې وخت معلومي چې څومره وخت کې به تاکتیکونه دي او کمیونیکیشن دي چې ته باید داخل کو سره خبرې وکې دا تاسو څه شی ویل دا تاکتیکونه دي دا عدم تشدد ډیر زیات تاکتیکونه دي د باره کې یو کتاب دی جین شارپ لیکل یو سلطه نوې تاکتیکونه دي خو دا تاکتیکونه کلچر سره تړاو لري ځنې تاکتیکونه زمون په کلچر کې امریکایي سن نه امریکایي خو اکثریت کلچر تاکتیکونه دي چې هغه زمون په کلچر کې امریکایي نو دغه مظاهره اعتصابونه د عدم تشدد تاکتیکونه دي نو دغه تاکتیکونه چې کله راجمه شي مونږ دغه
په مجموع کې زړه چتر لاندې به عدم
مبارزه کوي په افغانستان کې ضرورت به خېډیر دي یو سوې تفاهم دلته ده چې خلک فکر کوي افغانستان کې عدم تشدد مبارزه نه کوي افغانستان ک تاریخ وګوري عدم تشدد مبارزه الته شوی دي ریسرچ داخه چې عدم تشدد مبارزه چې د پار کلتور کې کیږي په اسلامي کلتور کې بغیر اسلامي کلتور کې په دیکتاتورو ټولنه کې په شایي کې په جمهوریت کې په ټولو کې دا کیږي نو څه فکر کوم ضرورت ډیر زیات دي او کله چې ضرورت یادو الته خبره یوازې دا نه ده چې موږ سیاسي اهداف لپاره کار کوو ټولنیز موږ ډیر زیات مسایل لرو
همدغه موږ غوښتل چې وخت کم دي چې په افغانستان کې اکثره د نسل نوې نسل او تیر نسل تقریبا ټول په جنگ کې غټيږي وخت چې په یو ماشوم د جګړو د دهشدود او د بم او ټوپک سره غټ شوی اغه څنګه دا فکر پیدا کی چې ادم تشدد مبارزه وکیا چشتوی
بیخي د افغانستان شانتي حالاتو کې ضرورت د دې چې مخکې دینه چې ته خلک ادم تشدد مبارزه تر او واسطه باید په هاوی ورکی د په هاوی د څولارو نه کی یو لار ده چې د دې لپاره علمی کار وشي او په مکتبونو په انتونو کې دا تدریس شي دوی ملار ده چې مدني ټولنې عوام خلک د مسولیت لري چې خلکو ته په هاوی ورکی نو اول باید خلکو ته په هاوی ورکی او د په هاوی نه روسته خلک باید مبالغه شي که چیرته په هاوی ور نکړې شي به دغه رقم مبارزه چي دي د پسې د فائدو کې تاوان کوي
تاوان ځکه چې ولس نشي ته انټنسیم کېدل او انسجام نراسي مانه نارچوال سب کورم ودان د دې ډېر مهم علمی بحث هم دی فلسفي بحث دی چې شک نشته خو کاش کې وخت ډېر و کورم ودان ډېر تشکر مانه
پوتونته ادامه ورکاو د افغانستان د خزو چارو وزارت د دفاعي سکتور په رهبرۍ کې د خزو د ونډې په زیاتولو ټینګار کوي او د دفاع وزارت له چارواکو نه غوښتي چې د ملي اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ کړي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال ممتاز بهيري په اړه له کابل رپورت را لګلې
د افغانستان د خزو چارو وزیر دلبر نظری وای چې د ملي اردو په لیکو کې د خزو غډون د ملکی وګړو په ځانګړي ډول د خزو او اردو ترمنځ د ارتباطاتو د پراخېدو لامل کیږي اغل نظری چې د یک شنبه په ورځ د سولې او امنیت په نوم د خزینه پوزیانو په کانفرنس کې خبرې کولې د دفاع وزارت په رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتی دو ټینګار وکړ او وی ویل
وزارت امور زنان با ارتقای ظرفیت زنان در اردو
د خزو چارو وزارت په اردو کې د خزو د ظرفیت په لوړولو د تصمیم نیولو په سطحه کې د هغوی د شمیر پر زیاتولو او د هغوی د مسؤلیت پر تامینولو ټینګار کوي او وړاندیز کوي تر څو د اردو په لیکو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د قانون د تطبیق لپاره یو میکانیزم جوړ شي
منو آزار اذیت زنان در وایت های اردو ایجاد گردد
د افغانستان د خزو چارو وزارت په داسې حال کې د دفاع وزارت پر رهبرۍ کې د خزو د ونډې پر زیاتېدو ټینګار کړی چې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د خزو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سیګار د راپور په اساس اوس مهال شاوخوا 15,200 ښځې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي چې تیر کال دا شمیره 4,500 تنو ته رسیدله. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو په لیکو کې د ښځو د شمیر د زیاتوالي لپاره هڅې روانې دي. د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وویل چې شاوخوا 2 لسیزې مخکې امنیتي او دفاعي سکتور ته د ښځو مراجعه خورا لږه او سخته وه، خو اوس په دې پروسه کې د ښځو ګډون زیات شوی دی. ښاغلي خالد په 2001 کال کې د اردو لیکو ته د ښځو د جذب په اړه د یوې ښځینه جنرالې له قوله وویل: کله چې موږ یوه ښځه اردو ته جذبوله، نو په کراتو باید د هغې کور ته تللو، د هغې والدین او دوستانو ته به مو قناعت ورکوه، په خپله هغه به مو هڅوله. زه له خپلو ټولو هغو همکارانو څخه مننه کوم چې هغه سختې شپې شاته پرېښودې. او نن موږ په زیات شمیر ښځې نه یوازې په دفاع وزارت کې، بلکې په درې واړو امنیتي ارګانونو کې لرو. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د ملي اردو په لیکو کې د ښځینه افسرانو لپاره د یو مسؤونه چاپیریال په مساعدولو ټینګار وکړ او ویل چې د ښځینه پوځي کدرونو د ودې لپاره به هڅې وکړي. د سیګار د راپور په اساس دا مهال 2,400 ښځې د ملي اردو او 4,301 نورې د پولیسو په لیکو کې فعالیت کوي. سیګار همداشان ویلي چې 110 ښځې د هوایي ځواکونو، 115 ښځې د پولیسو او 40 ښځې د اردو په ځانګړو قطعاتو کې فعالیت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.96 FM 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د برتانیې د کارګر ګوند یو لړ رتبه چارواکی وایي چې د برتانیې په سیاست کې د روسیې د مداخلې په باره کې له پارلمان نه د خپور شوي رپورټ د بلې میاشتې د عادلانه عمومي انتخاباتو په باره کې پوښتنې راپورته کړې دي. خبریال جیمی ډیټمر په دې باره کې رپورټ رالیږلی.
د برتانیا د پارلمان د استخباراتو د کمیټې د 13 میاشتنی تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې ښایي د روسیې لاسوهنې د 2014 کال له اروپایي اتحادیې نه د وتلو یا بریکزټ باندې تاثیر کړی وي. که څه هم چې دغه کمیټې پریکړه ونه کړه چې په رایو باندې څومره تاثیر یې کړی دی. دغه راپورټ پرون د برتانیې د سنډ ټایمز ورځپاڼې خپور کړی و او زیاتوي په صدر اعظم بوریس جانسن باندې فشار راوړي چې د ډسمبر د میاشتې د 12 نیټې د انتخاباتو نه د مخه دې د دغو تحقیقاتو بشپړ نتیجه خپره کړي. د کارګر ګوند د بهرنیو چارو نطاق ایملی تورنبری ان وویلې دغه څرګندونې چې د روسیې لاسوهنې د بریکزیت رای ګډې وډې کړې دي د راتلونکي میاشت انتخاباتو په باره کې پوښتنې پیدا کړې دي چې دغه انتخابات به محفوظ وي که نه. او دوی وویلې دا جدي پوښتنې راولاړوي چې جدي ځوابونه ورته په کار دي. نن دوی زیاته کړه که جانسن سمدستي رپورټ خپور نه کړي، خلک به غوښتنې نو ته دوام ورکړي چې دا کوشش کوي د برتانیې له خلکو نه پټ کړي. اول مخالفین په حکومت باندې تور لګوي چې د پارلمان د استخباراتو او امنیتي چارو کمیټې رپورټ نه خپروي، د دې حقیقت باوجود چې د هیواد امنیتي خدمتونو یې د خپرېدو اجازه ورکړې ده. هغه شاهدان چې د پارلمان په استماعي غونډه کې ګډون کړی و وایي دغه رپورټ به د حاکم محافظه کارانو تمویلول افشا کړي چې په لندن کې د ډیرا روسي اولیګارشیانو یا بډایانو لخوا کېږي چې د کرملین یا د روسي د استخباراتو سره ارتباط لري. د دغه رپورټ د خپرېدو په ځنډ به لږ تر لږه په دې هفته کې یو ځل په محکمه کې خبرې وشي او امکان لري چې د دې نه به زیاتې خبرې ورباندې وشي. د الکساندر لټوینن انکو د کونډې مدافع وکیلانو چې د کی جی بی پخوانی ایجنټ او د روسیې ناراضي وو په 2006 کال کې په رادیو اکټیف استروب سره وژل شوی وو، تیر هفته جانسن ته لیک استولی وو وای دا پلان لري چې د انتخاباتو نه د مخه دغه راپورټ خپور نشي نو قانوني اقدام به وکړي. د برټانیې د تحقیقاتو یو مامور دې نتیجې ته رسیدلی دی چې لیتویننکو د کرملین په امر وژل شوی. د امنیتي چارو وزیر برانډن لویسن پرون د سکای نیوز ته وویل راپورټ به د انتخاباتي مبارزې په وخت کې خپور نشي چې د مقرراتو په علت د عمومي انتخاباتو په وخت کې به د حکومت اعلانولی محدود کړی دی. دوی وویل موږ غواړو د دې ډاډ ورکړو په خاصه توګه چې ملي امنیت پکې داخل وي او موږ دغه پراسس په دقت او مناسبه توګه مطالعه کوو. دوی وویل موږ نه غواړو د عمومي انتخاباتو په وخت کې شیان خپاره کړو مګر د عمومي انتخاباتو نه وروسته به دغه راپورټ خپور شي. مګر د پخواني عمومي څارنوال ډومینیک ګریو په شمول چې د دغه کمیټې ریاست یې په غاړه لري انتقاد کوونکي وایي په دغه 50 پاڼې راپورټ کې د برطانیې په سیاست کې د روسیې د لاسوهنې همدغه راز په کرملین تور لګول شوی دی چې د 2014 کال په ریفرنډم کې نفوذ کړی و. د هیواد امنیتي ادارو د انتخاباتو نه څو ورځې د مخه غور یې ورباندې کړی و او د انتخاباتو نه د مخه به خپور شي. جانسن د جمعې په ورځ دغه ادعا رد کړې چې ده د دغه راپورټ مخنیوی کړی دی چې محافظه کاران له ورختایي نه وژغوري او د په لندن کې له اوسیدونکو روسي اولیګارشیانو نه د پیسو د اخیستلو نه دفاع وکړه او وایي د ماسکو د مداخلې په باره کې شواهد نشته دی. ده د بی بی سي راډیو سره د مرکې په وخت کې وویلې محافظه کار ګوند ته ورکړل شوې بسپنه په مناسب ډول بررسي شوې او عوامو ته رسول شوې ده. د زیاته زه فکر کوم په یو چا باندې د تومات د لګولو نه د مخه باید تاسو دقت وکړئ چې د یو خاص هیواد نه راغلی وي او د دوی د ملت په علت تور باندې تور ولګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
پرون د یکشنبه په ورځ د هانګ کانګ خلکو په محلي انتخاباتو کې ګډون کړی و او د دیموکراسۍ طرفدار قوتونه هیله لري چې په دغو انتخاباتو کې به غټ بری ترلاسه کړي. د هانګ کانګ نه د امریکا غږ د خبریال ویلیام ګالو د رپورت اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
پنځم میاشتې مخکې په هانګ کانګ کې د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو د پیل نه وروسته دا لومړني انتخابات دي چې د هانګ کانګ خلک پکې ګډون کوي. د رای ورکولو د مرکزونو په مخ کې د خلکو اوږده اوږده قطارونه د دې معنا لري چې د هانګ کانګ ډېر خلک دې ته لیواله دي چې خپل نظر څرګند کړي. دغه رای ورکوونکی ما وایي چې دا د احتجاجونو د تحریک توسعه ده او هغه د ډېر غټ تبدیل هیله لري. یوه بل رای ورکوونکی کواک وایي
پیږي
چې له دوی څخه هي کیځه پایله کوم هي مونږ فان منوي د کلونو سیاسي دفترونه د حاکم طبقې د پلویانو په قبضه کې وو. هغه وایي چې د هلته ډېر دیموکراتان غواړي. د هانګ کانګ خلک به په دغو انتخاباتو کې د ولسوالۍ د شورا غړي انتخاب کړي. ګرچې هغوی په حقیقت کې ډېر قوت نه لري مګر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې به د خلکو اصلي نظر څرګند شي. په هانګ کانګ کې په چینایي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد ما ننګ اوک په دې باب وایي
اف دی ډیموکراتس ریلی سکور ا لینډ سلاید وکټری اټ ویل شو ویری کلیرلی
دټ چیرې ډیموکراتان په انتخاباتو کې غټ بری ترلاسه کړي دا هغه نه به دا څرګند شي چې خلک د موجوده تاوتریخوالي سره سره بیا هم د ډیموکراسۍ د تحریک ملاتړ کوي. په هانګ کانګ کې په دې وروستیو وختونو کې د هغو مظاهره چیانو چې زیاتره محصلین دي او د پولیسو ترمنځ خطي هم شوي دي او دا به د حکومت په ضد د خلکو د مظاهرو تحریک لا پسې قوي او زیات کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په زرګونو احتجاج کوونکو د شنبه په ورځ په پاریس کې مارش وکړ. د ملي بیداری او د حکومت د زیاتې پانګې اچونې غوښتنه یې کوله چې د ښځو په خلاف د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیسي او جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه ستونزه د فرانسې شرم وباله. د امریکا غ خبریالې ایسابیلا کوکولی په دې باره کې رپورټ را لګلې.
د عوامو د مبارزې په وخت کې د ارغواني بیرغونو او نښانونو وڅاپه له د لا ریپابلیک نه پیل تر ختیځ پاریس پورې ورسېده چې د ښځو په خلاف تاوتریخوالی غنده او د هغو 130 ښځینه فعالانو احترام یې وکړل چې په روان کال کې په فرانسه کې د اوسني پخواني انډیوال لخوا وژل شوي دي. د نوستوتس د ټولنې 45 کلنه فعاله تیراسا ډونارد نوای
Mais il y a quand même, je trouve, une sensibilisation plus importante. Depuis l'année dernière et depuis nous toutes, maintenant c'est rentré, vous le savez, vous en tant que journaliste, le mot féminicide qui est très important. C'est le fait qu'une femme soit tuée par le fait même qu'elle soit femme.
Je pense que le terme de l'autostotisme, le tahrik n'a pas été dit que le pouvoir est en train de se faire. او د خزه د وژنې کلمه عوامو ته رسیدلې ده او دا د یوې خزه لپاره واقعیت دی چې وبه وژل شي، ځکه دا یوه خزه ده. دا ستونزه هغه وخت نه پیدا کیږي کله چې نارینه ښځې ته د تګ اجازه نه ورکوي، او په دې وخت کې دا ستونزه پیښیږي چې ښځه او میړه سره جدا شي. دا د یو نارینه لپاره یوه طریقه ده چې ښځه تر تاثیر لاندې راولي، په داسې حال کې چې فرانسه د پرمختګ شهرت لري او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقوقو زور اچوي. په اروپا کې د کورني تاوتریخوالي لوړه اندازه لري او تر یو حده پورې علت د پولیسو کمزور عکس العمل دی چې د دغو سرغړونو په باره کې راپورټ ورکړي. په روان کال کې ډېرې هغه ښځې وژل شوي دي چې پخوا یې له پولیسو نه مرسته غوښتې وه. د فرانسې د فلم او تلویزیون ستورو د شنبې په ورځ د دغه سرغړونو د قربانیانو په مارش او فعالیت کې ګډون وکړ. د ښځو د وژنې پای ته د رسولو غوښتنه یې کوله. دغه احتجاج د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو په بین المللي ورځ باندې شوی و، او هدف ورنه د فرانسې په حکومت باندې فشار راوړلو چې له نن نه د مخه هغه نوي اقدامات څرګند نه کړي چې د دغې ستونزې سره چال چلند کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د معلولیت لرونکو ښځو ویلچیر باسکتبال ټیم اوس خپل تمریناتي لوبې کوي او تالنډ کې د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. 26 کلنه کامله چې ماشومتوب کې ګزڼ وهلې، کلونه کېږي چې باسکتبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. لیمی نیازی پاکله رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د معلولیت لرونکو خزو ویلچر باسکتبال ټیم خپل تمریناتي لوبې کوي، د یوې بهرنۍ مسابقې لپاره چمتووالی نیسي. له دې وړاندې هم په 2 آسیایي هیوادونو کې لوبېدلي او مډالونه یې ګټلي دي. 26 کلنه کامله کلونه کېږي چې باسکټبال کوي او له 4 کلونو راهیسې په ملي ټیم کې لوبېږي. وایي ورزش یې ژوند بدل کړی او د خوشحالۍ احساس لري.
زه ډیره خوشحاله یم، ځکه زه یوه داسې نجلۍ وم چې ځان مې ډیر کمزوری احساسوه. کور کې به ناسته وم او ډیر به مې ژړل چې خدای ولې داسې پیدا کړی یم. کله چې ICRC دفتر ته راغلم ومې لیدل چې دلته باسکټبال دی. ما هم باسکټبال وکړ او فکر مې وکړ زه هم لکه یو روغ انسان کولی شم ورزش وکړم، درس ولولم او ټول کارونه ترسره کړم.
د خوزو ویلچر باسکټبال دغه 12 کسیز ټیم د سره صلیب نړیوال ادارې لخوا حمایه کیږي.
بخوا می خوښېده چې یوه اتل واوسم او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړم. نو د همدې لپاره مې د ویلچر باسکټبال ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ، ځکه معلولیت کمزورتیا نه ده او موږ کولی شو چې هره برخه کې پرمختګ وکړو او هره هیله چې لرو لاسته راوړو.
په دغه ټیم کې 12 هغه ښځې لوبېږي چې فزیکی کمزورتیا یا معلولیت لري. دوی توانېدلې دي په ګڼو آسیایي هیوادونو کې د ویلچر باسکټبال په مسابقو کې ولوبېږي او د افغانستان لپاره خیلی لاسته راوړنې ولري. دغه ښځې دا مهال د تایلند ویلچر باسکټبال مسابقو لپاره چمتووالی نیسي.
قدر مناوریدون کو نیم ساعت خبری لمړی سهارنی خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. په راتلونکو څو لاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیام.